یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې له ازادي رادیو نه روانې یو ساته خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلای کوم په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشي مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونه د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یو حساب بولي دړاله راپور سربیره د حقوقي چارو لوی کارپو سره مرکه هم لرو په یو بل راپور کې بیا وري چې د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ له امله اندېښمن دي نور بسته اونیس پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي خو له دې هر څه مخه سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نوړاندې کوي
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی د فاریاب ولایت چارواکي بیا وایي چې افغان قواو د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې شپږ کیلومتره برخه له وسلولو تصفیه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پیونګ یانګ کې د چینند شمالي کوریا له مشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړې د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی دی د والي ویاند وایي تېر شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا ډلهییزه حمله سوې ده عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډلهییزه حمله په شا تمبول سوې ده
وضعیت په بشپړه توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی شاره هم د ترافیک مخه خلاصه ده مسافر په ځدانه توګه تګ راتګ کوي اما بدبختانه باید وایم چې دغه بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان سمنوال سید نظر افشا هاشمي خپل شپږ نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او شتلور نفر زخمیان دي
د والی ویاند وایي چې په دې برید کې وسلولو طالبانو ته هم درنه مجذوب لاوښته ده خو دقیق شمیرې معلوم نه دی د فاریاب ولایت چارواکي وایي افغان قواو د قاتم ملاتړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې شپږ کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
دوی اوس په دولت آباد او شیرینتګاب ولسوالیو کې دي د لوی لارې په تصفیه او پرانستلو بوخت دي د دښمن په مرکزونو په هوایي حملو مصروف دي
تمنی قومندانی ویاند وایي چې دغه بهرنی ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره له برخ ولایت څخه ورغلي دي د په خبره تر پرون پورې د تصفیه په عملیاتو کې ولوسو وسلولو طالبانو ته مرګ جوبله اوښتې ده وسلولو طالبانو بیا د اتو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو د ننګرهار والی حیات الله حیات نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فیز کې د بیا رغونې غنی پروژې شاملې وي
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت ده په دوه کال کې به د دې کار سره ترسیږي په دغه کانال کې زابرونه پلونه پلچکونه محافظت ساختمانی کرن شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي
د مروارید کانال د بیرغونې دغه تړون له جاپانی شرکت پی ام اس سره لاسلیک شوی دی په شیوه ولسوالۍ کې د مروارید په نوم دغه کانال چې 24 کیلومتره اوږدوالی او 11 متره سوریا بر لري لومړی برخه په 2003 میلادي کال کې پرانستل شوی و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګ یانګ کې د چینند شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي پامپیو پرون سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګ یانګ ته روان شو مایک پامپیو ویل چې مهمه وه د آبی خبرې د شمالي کوریا په اړه اوریدلې وای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به جنوبي کوریا او چین ته هم لړ سي چې د شمالي کوریا اصلي متحد ګڼل کیږي بریت کابینه د امریکا د سترې محکمې د یو سلو څوارلسم قضیې په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه د څو ساعت وروسته له دې لوړه پر ځای کړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د نوموړي نومونه تایید کړه کابینه پرون په داسې حال کې په واشنگټن کې لوړه پر ځای کړه چې سرګونو کسانو د سترې محکمې مخې ته اعتراض وکړ او روسي څوک وهونکي یا باکسر ارتور بیتربیف له خپل برتانوي سیال کالم جانسن ته په څلورم پړاو کې ماتې ورکړه دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیر شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول. درې دېرش کلن آرتور بیتریف تر اوسه پورې په دیارلسو نړیوالو مسابقو کې ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. دی د روسیې په داغستان جمهوریت کې زیږیدلی، خو تیره شپه یې د کاناډا د مونتریال په استازیتوب مسابقه وکړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون پاړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونې بې بنسټه بولي.
و ما تعجب میکنم که افضل صاحب در حال که خودش در جلسه تدارکات حضور داره، بر اساس معلومات ناقص و غرض‌آلود اذهان عامه را مغشوش میکنه.
بلیرا د یو راپور سربیره د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره هم غږیږو. په یو بل راپور کې مو له دې خبرو چې د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ له امله اندېښمن دي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پیونګیانګ کې د دې هیواد له مشر کیم جون اون سره ګوري. نور بسته اونیس پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام په سل اشاریه پنځه سپو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د دې خبرونې د سر موضوع. جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د روڼتیا د سر سازمان سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړولو وروسته لاسلیک کیږي. دغه نور حل زما همکار محمد حدیث پردیس راکوي چې همدا شیبه سره په سټوډیو کې. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
مننه وصال صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو له لاسلیکولو وروسته چې په دې رابطه باندې غبرګونونه موجود ول، جمهور ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیکول هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهور ریاست د ویندوی مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په ګډون ټول قراردادونه د تدارکاتو د کمیسیون له تاییدې وروسته عملي کیږي، چې په دغه کمیسیون کې د ښاغلي مرتضوي په خبره د روڼتیا د څار بنسټ د مشر اکرام افضلي په ګډون نور غړي هم البته ګډون لري.
تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنه و اون به امضای کنار جمهور
دی. وی د تدارکاتو د کمیسیون ټول غړي د هر فیصله په اړه لاسلیک کوي، او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح، بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي. خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب ته موجود دی، خو د ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنیتونه ګډوډوي. وصال صاحب، د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان مشر اکرام افضلي سره مو چې خبرې وکړې، نوموړی ادعا کوي چې ولسمشر اشرف غني د خارجه جوړونې پخوانی وزیر سید سادات منصور نادری د خوشحالولو لپاره البته دغه دوه تړونونه چې هغه شرکت ته چې پخپله ښاغلی نادری پخې کې سهمدار دی ورکړی دی، د ویل چې په دې رابطه باندې اندېښنه په هغه مهال کله چې په تدارکاتو کمیسیون کې په همدې رابطه غونډه و، ولسمشر سره په واضح توګه په دې رابطه باندې خبرې وکړي، خو د خغلی افضلی په خبره د ولسمشر لروري ان تهدید شو. د خغلی افضلی خبرې به مواورو
په دې اړه باندې مونږ خپل تشویش په مغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ، او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح و. د قانون خلاف چې کوم کار سره کېده مونږ د خپل غږ پورته کړ، او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي خبرګون هم وخود، مخالفت هم د مونږ د نظر سره وخود، او حتی مونږ تهدید کړو په دې باندې چې کچیر د مونږ خپل داوی ثابت نکو مونږ باید ځانوالی تر تعقیب لاندې نیول کیږو.
وصال صاحب دوه موضوعات چې حساسیتونه را پارولی دي، یو مسله دا چې په واشنگټن کې البته په امریکا کې دغه تړونونه لاسلیک شوی دي، او بل موضوع دا چې دغه کم شرکت سره چې دغه تړونونه لاسلیک شوی دي په هغه شرکت کې د پخوانی وزیر البته د خارج جوړونې سید سادات منصور نادری هغه هم د شرکت برخوال دی. نو ټول د رونتیا د څار سازمان هم دغه خبره مطرح کړي چې دغه قراردادونه مشکل لري چې ارزښت د میلیونو ډالر ته رسیږي، دی وی 22 میلیونه ډالر د بل 55 میلیونه ډالر په دې کې مشکلات شته دي. اما اصلي موضوع دا ده چې دغه قراردادونه باید مخکې دي چې تړونی په البته لاسلیک شوی وو د شفافیت په اړه باید ټول تضمینات رامنځته شوی، خو اوس چې کله دا تړون لاسلیک شوی دی د مسلې په افغانستان کې خبرګونونه لزان سره لرل او راپارول دي. بلې
ډېر مننه کورودن. البته د یادونه ده چې د افغانستان د قانون وزارت هم د شفافیت سار سازمان دغه سرګندونه به بنسټه بللی وو لدې وړاندې رد کړیو. به هم په همدې موضوع تمکیګو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر را سره همدا شپه د ټلیفون په کرخه ده. رنجبر صاحب ستړي مشه په خیر اغلی، پښتنه دا کوم سره چې دغه قراردادونه له هواد بهر په امریکا کې لاسلیک شوی دی، دا څومره له حقوقي اړخه درست کار ده؟
دغه مننه خپل احترامات تاسو ته تقدیموم. د فکر کوم چې ټول هغه قراردادونه چې د افغانستان له خوا له نورو شرکتونو سره که داخلي دي که خارجي دي امضا کیږي باید د قانون پر رڼا کې را امضا شي، یعنی قانون سره وړي او د فساد مخه نیسي. هغه اشتهار ده تبدیل یو قرارداد دیگه چیزی چې خلک به خبر سي، هم خارجي مؤسسات هم داخلي، او هغه باید که طبي اشتهار بل لګو به هغه مزایده کیږي په دې کې چې هر څه چې ښه شرایط او هغه قرارداد اصلي څه ته ورته کیږي. کله مسائل مراتب دي دغه قوانین مراتب نو په دغه مشخص موضوع کې څنګه نشته دا په ډاګه فساد دی، او زه فکر کوم چې دا لوی زیان رسي هم حیثیت د رهبری د دولت ته.
بله بله، په داسې حال کې چې د افغانستان د کابینې یو مستفی وزیر هم په دغه سي یو قرارداد تړون کې ګډون لري، دغه موضوع څنګه ارزوي؟ هغه هم د دغه قرارداد یو اړخ ګڼل شوی دی، الته شامل په دغه پروسه کې
نو کده چې وزیر د قانون پر بنا دا ګټلې دا قرارداد ګټلې او د ښه شرایط وړاندې کړی او پای نظام نور دي د نشته او کدلته ولان دي چې دغه مستقیم وزیر سره دغه قرارداد په حق له اشتهار دی مستوي او خلق دی خبر سیمي دغه کې هم د هم په خارجي هوادونو کې چې دا حتما ضروری دی. دا حالت کې دا هغه دی دا فساد دی او که څه وی اشتهار او قانون په نظر کې وسوي او د ګټلې حالت کې مستیزه نشته.
بله بله، له دې وړاندې هم د یو شمېر قانونو قراردادونه شوي دي او بیا پکې ستونزې او مشکلات او حتی د اړیکو روابطو خبرې شوي دي چې له مخې قراردادونه ورکړ شوي دي. څه فکر کوئ چې د پخوا یا تیر کړنو ته د حکومت په کتلو دغه پروسه به ډیره شفافه وي او کنه به وي؟
اصلا زیتیب که زیب دیگه تیگه من که پا افغانستان که پراخ فساد موجود دی او زیب دیگه متقیدی من که پنرسی او حالت که چه مجد جنگ هم یاستو او فساد هم است دی نو اصلا دیگه دیمونگ دیگه منابع دیگه قانون معدنون دیگه خلق دیگه اجلاعات که ورکول کیږي کوم چاته د قرارداد پر بنا. نو پخوا ستونزې دي او همون باید ملي ګټې چې مخصوصا شتمنۍ دی
رنجبر صاحب بخی چې ستاسو आवाज یو څه ستونزه لري کې د شي لګمو زایته بدلون ورکه او په زمن کې د پښتنې ته هم جواب راکړي چې سبا دوشي چې د افغانستان غو زیر می چې د افغانانو ملکیت ته هغه په سم توګه او په قانوني ډول باندې وکیندل شي او ګټه ټول افغانان ته ورسیږي.
سب تحمل شفافیت افراد منافی خپل پخوانی وزیران چې یو سړي وزیران چې بدون یو رقابت نه چې وسی رقابت موجود نه ورکوي نو په هغه حالت کې چې کوم چې دا خده چې دا ونی شي او کېږي دا فساد دی او د مخه باید ونی شي او قانوني ورکیږي نو پاینده کې دا مسؤلین حتما د افغانستان ولسته
ډیره مننه کوو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر صاحب ډیره زیاته مننه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ او هیله ده چې د خبرونې تر پایه هم زموږ سره ملو اوسئ. اوس هم ورزو له ناجی سپینا اقتصادي خبرونه اورو.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د انډونیزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی له چارواکو څخه وغوښتي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د اجرائی ریاست مرستیال ویان امید مایسم نن ازادي راډیو ته ویل چې خغلی عبدالله په انډونیزیا کې جوړې شوې ناستې ته دغه شان ویلي چې انډونیزیا کولی شي چې په افغانستان کې د کانونو قیمتي ډبرو برېښنا او زیربناو په برخه کې پانګونه وکړي. خغلی مایسم وایي د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ به صادراتو او وارداتو د زیاتوالي لپاره په دوړو هیوادونو کې ځنګړي مارکیټونه هم جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په ارزګان ولایت کې د اوبو سربند او کانال لپاره دوه پروژې ګټې خصنې ته وسپارلې. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې د اوبو دغه سربند او کانال له 500 جریبو څخه ډېر ځمکه خړوبوي. ارزګان د بادام او انارو د باغونو په لرلو سره له ځنګړي اهمیت څخه برخمن دی او تمه ده چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د اوبو څو نور کانالونه هم ګټې خصنې ته وسپارل شي. د اوبو له دغه سربند او کانال نه 3000 کسان برخمن کیږي. دغه پروژه د 3.8 میلیون افغانیو په لګښت ګټه خصنه ته وسپارل شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړ 1320 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجي 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپی یورو 8 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1508 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من چې ازادي رادیو ته غواګی استو سم راځوي وي نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به چې د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو په هدف د جنوبي اسیا سلورو هیوادونو ته په سفر وتلی، نن په پیونګیانګ کې د دې هیواد له مشر کیم جون اون سره ګوري. مایک پومپیو پرون په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم سره هم کتنه ترسره کړه. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف څه ده؟
بله وسال صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په پیونګیانګ کې د چې شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هېواد غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړې. پومپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه سره له خبرو وروسته له ټوکیو څخه پیونګیانګ ته روان شو. پومپیو د سفر هدف دا دی چې له کیم سره تر کتنې مخکې د خپلو متحدینو ملاتړ ترلاسه کړي. پومپیو ویل مهمه و چې د شمالي کوریا په اړه د ای بی نظریات هم اوریدلی وای. بلې وسال صاحب،
نوري صاحب، پومپیو له پیونګ یانګ څخه د کتنې په ترڅ کې څه غواړي لاسته راوړي؟
پومپیو پیونګ یانګ ته تر تلو مخکې په یو ټویټري پیغام کې وویل چې بل تمځای پیونګ یانګ د هلته به له کیم جونګ اون سره وګوري او د هغو ژمنو د عملي کولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو کړی دی. توکیو ته تر رسیدو مخکې پومپیو دغه راز ویلي وو چې هدف یې د واشنګټن او پیونګ یانګ ترمنځ د کافي اعتماد رامنځته کول دي چې د ده په وینا له هغې وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دوهمې کتنې وخت تاکي. ترامپ له کیم سره په تیر جون میاشت کې په سنگاپور کې تاریخي کتنه ترسره کړې وه. دواړو مشرانو په دې کتنه کې د یوې داسې کوریا ټاپو وزمې چې له اټومي وسلو څخه پاکه وي موافقه کړې وه، خو له هغې راهیسې په دې برخه کې پرمختګونه یو څه لږ شوي دي. خو له دې سره سره ترامپ د کیم استاینې ته دوام ورکړی او هیله ښودلې چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. وصال صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې سفر کې جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي، چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی.
ډیره ډیره مننه کوو زما همکار نوریاس نوری چې تاسو سره معلومات شریک کړل. دوستانو، دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او وی ګورئ. ګڼ شمېر نور مطالب هم هلته تاسو پیدا کولی شئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم کندوز ته ځو. د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ نه دی راغلی او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري نو ښایي د ولسي جرګې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره نشي. دغه نور حال زما همکار اجمل آریان له سیمې راکوي.
کندوزیان وایي امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عینالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قسمی که میبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای این که ما بتوانیم به طور درست یا رای بتیم یا
سرنگ چیوینه انتخاباتی کمپاینون جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی غلام سخی وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست به خاطر اینکه هر لحظه مخالفان مصالحه دولت اگر بخواهند
کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ اند د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همداشان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. ښاغلی سروري زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی په ماشومانو کې د شریه سرخکان ناروغۍ له امله اندېښمن دي. ډېره به نور حال زما همکار له پکتیا نه راکړي. اصیل ځاځي ته بغوښ شو.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکو کورنۍ په ماشومانو کې د شری ناروغۍ زیاتوالی اندېښمنې کړې دي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان یې په مختلفو ناروغیو اخته شي. د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو څو تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. وویل:
زه محمد الله د ماجرو کې اوسیدونکی یم. سری ناروغي دلته زیاته دی، واړه ماشومان دپاره او لاسرسای نه رسیږي چې دا بازار ته بل پر دی ویسو
دی ورسوي کې دغه ناروغي پکتیا کې ډیره زیات شوی دا دغه ساري ناروغي د اکثره وخت د ماشومان د مړینې سبب ګرځي د پکتیا ولایت د امر اختیار ریاست زموږ هله دغه چې پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
ټول خلک کې د ممکن دي په دې باندې چې دا خوري ډیر د کار مرز د کبازي مثال ډاکټر ته ورسي مسله ماشوم زکی یلمن دزی
اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ل ولایتي اداري او نړیوال روغتيي ادارو وختل چې د داشنې ل یونه بلته د لیکدونکو ناروغي د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو پر سوالو کې ورسره مرسته وکړي د پکتیا ولایت روغتي ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغي د مهار کول په پار د تل په څور لسمه د شنبې په ورځ د ملګر ملتونو یونیسف اداري او د روغتي نړیوال سازمان دبليو ایچ او په مالی او تخنیکی مرسته د شری اسرخه کان ناروغي پر د دې وقایوي واکسین لسرزنې کمپاین پیل کړ د پکتیا ولایت د امیر اختیار رئیس ښاغلی ډاکټر ولایت خان احمد زی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې ازادي رادیو ته ویل چې د واکسین د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په شمول په ډیر لس ولسوالیو کې 290,920 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکارۍ په ذریعه تطبیق کیږي احمد زی تاییدوي چې د پکتیا ولایت په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبتې اړتیا لیدل کیږي
پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو نو هغه راپورونه کله چې راټول کړي په دې ټولو کې موږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی لپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه کړي موږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری د واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي
د پکتیا ولایت د امیر اختیار ریاست د کتلوي معافیت امیر ښاغلی ډاکټر محمد حبیب ازادي رادیو ته ویل د وګړو روغتیي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د چې د کابل چاپ نننۍ وګڼو کوم مهم مسله راخستی لدیبو مو اجمل تورمن خبر کړی
کابل چاپ ورسپانو نن د بیلا بیلو موضوعاتو په اړه لیکلی دي دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل مطلب کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي په کوم سیمو کې چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي رائے باید باطل اعلان شي ورسپانې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د سیاسي کمیټې په حواله لیکلي اوس چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه د استفادې زمينه برابر شوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټول هغه کسانو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل کیږي که په خپل تذکرو کې سټیکرونه هم نوی لګولي په انتخاباتو کې د ګډون او رای کارولو فرصت ورکړي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د غشان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې او لیکلي په دې کې شک نشته چې شفاف انتخابات د خلکو باور په دغه پروسه بیا راژوندې کولای شي او هغه دا ډاکټر لاسکوي چې د خپل برخلیک په ټاکلو کې اغیزمن رول لري ورسپانې ټینګار کړی چې دا په پرمختللو ټولنو ولسواکي نظام او مشروع حکومت کې یو اصل دی خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې دا انتخابات نه د خلکو او نه د اساسي قانون له نظره ښکلي دي بلکې د شعار تر بریده یوازې د خلکو د مشارکت ننداره ده ملي ارمن خپلواکي ورسپانې بیا د بدخشان د طلا او د بلخاب د مسو د قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسکېدو په اړه لیکلي دي په مطلب کې راغلي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې له دوو بهرنیو شرکتونو سره د دغو قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک خبره کوي چې د افغانستان د شفافیت د څار شبکې مخکې تر دې ویلي و چې افغان حکومت د بهرنیو تر فشار لاندې غواړي د دغو دوو قانونو تړونونه په غیر قانوني ډول له هغو شرکتونو سره چې د خارج جوړونې پخوانی وزیر سید سادات منصور نادری برخلرون کړي لاسلیک کړي ورسپانه لیکي چې د دغه شبکې رئیس سید اکرام افضلی د یادو دوو قانونو د تړونونو لاسلیک د قانونو لوټل او نړیواله توطئه بللي او ویلي چې حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر غنی په یاد برخه کې سیاسي معاملې کړي چې د افغانستان د قانونو سکتور ته یو د اندېښنې وړ خبرداري ده ورسپانې د خغلی افضلی له قوله دا هم لیکلی چې تړون کوونکي شرکتونه د یادو قانونو د رایستلو توان نه لري او دولت دوی ته دا فرصت ورکړی چې د خپل کار په جریان کې خپل کاری ضمانت وسپاري چې په خبره دا هم یو غیر قانوني امتیاز دی. انیس دولتی ورسپانې هم د موضوع په اړه لیکلی خو انیس بیا دا تړونونه قانوني بللی دي. ویسا په خپل یو مطلب کې لیکلی چې افغان حکومت ایرک پرنس ممنوع الدخول اعلان کړی دی. په ورځپاڼه کې لیکل شوي چې نوموړی د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله لیکلي چې پرنس د ولسمشر غنی په نظام کې د شاملو او بهر با نفوذ سیاستوالو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ورځپاڼې د سرچینې په حواله دا هم لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي افغانان دا نه غواړي او د کابل واشنگټن د امنیتي تړون سره هم په ټکر کې خبره ده.
وخت دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. صالح محمد صالح به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي او لاغه وروسته به حدیث پردیس ته غوږ شو چې نور بس ته اونیس پروګرام وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وای د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان لشپاژو نور پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولی ویاند وای تیر شپه د ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا ډلې زه حمله شوی وه. عبدالرحمن منګل نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله په شاتم بول شوی ده. د فاریاب ولایت چارواکي وای افغان قواوو د قاتم لاټړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې 8 کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده. د فاریاب د امنیه قمندانی ویاند وای چې د دشمن پر مرکزونو حمله دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والی نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پینګیانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. بریت کابینه د امریکا د سترې محکمې د 144 قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د څو ساعت وروسته تر دې لوړه وکړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ده نومونه تایید کړه. روسي سوک وهونکي یا باکسر آرتور بیتربیو خپل برتانوي سیال کالم جانسن ته په تلرم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیر شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ، د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا هم کوم پوښتنه لري مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې مو قدرمن ملمت هم بلنه ورکړي. زموږ نننۍ ملما د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی چې لنیکه مرغه بلنه منلې او سټډیو ته راغلی. حبیب صاحب ډیر خراغ لی
مننه تاسو ته سلامونه احترامات محترم اوریدونکو تخنیکی همکار ته خپل احترامات تقدیمو.
وعلیکم السلام حبیب صاحب، مخکې لدې چې تاسو پوښتنه مطرح کړم اوریدونکو 0909 شل 15 دیرش څلوېښت 0909 شل 15 دیرش څلوېښت شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0909 شل 15 دیرش څلوېښت 0909 شل 15 دیرش څلوېښت مو د اړیکو شمیرې دي. حبیب صاحب، لکه څنګه چې د نور بس ته یا شکست سکوت خبرونه معمولا ځانګړې شوې ده د میرمنو عدالت ته د لاسرسي او په ټوله کې عدالت ته لاسرسی په افغانستان کې څومره ستونزمن ده، کوم مشکلات شته دي، حل لارې څه کېدای شي؟ په دغه رابطه باندې مې لومړنۍ پوښتنه دا کوله چې تاسو په کار کوئ، له مدافع وکیلانو سره هم په تماس کې یاستئ. په افغانستان کې د کوم حکومت چې اوس څلور کاله تقریبا پوره شوی دی، وضعیت په څه حال کې ده؟ د محاکمو په اړه راته ووایاست چې خلک کله ستونزو سره مخامخ کیږي، ستونزې په څومره وخت کې حل کیږي،
په دې رابطه باندې خپل نظر سره شریک مېره.
مننه. یو څه چې باید یادونه وکړو، ځینې کارونه مثبت کارونه سوي دي په دغه څلورو کلونو کې، خصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې. په محاکمو کې د فساد کچا د پخوانه یو څه راټیټه سوي ده. ځینې لازم اصلاحات ترسره سوي، ولې هغه څه چې باید ترسره سوي وي متاسفانه تر اوسه پورې نه دي ترسره سوي. اوس هم منګ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې خورا ستونزې لرو. تر اوسه پورې هغه څه چې قانون حکم کوي ټولو ته د قانون د حکم په اساس باندې نه رسیږي. هر څوک په دې ټولنه کې داسې فکر کوي چې د قانون د ده په وړاندې یو ناجایز دی، یعنی د ده په وړاندې د ده د ګټو په وړاندې یو ضد عمل دی. ځکه موږ په قوانینو کې زما په باور باندې ستونزه نه لرو، موږ په تطبیق کې ستونزه لرو. همدغه د قانون تطبیق په محاکمو کې هم ستونزې لري، په څارندوالۍ کې هم ستونزې لري، په کل کې په ټول عدلي او قضایي سیستم کې د قانون د تطبیق برخه زموږ ډیره زیاته ځانمنې ده. ځینې شیان دي بیا چې د قانون د تطبیق خنډ ګرځېږي، چې هغه فساد دی، ناامني ده، یا د ناپوهي او بل اړخ ته په یو شکل د اشکالو کې نوم ورکو. په عدلي او قضایي سیستم کې د بېسوادۍ موجودیت د ظرفیتونو نشتون دی، چې دا د قانون د تطبیق په وړاندې خنډ ګرځي، چې خپله د همدغو اشخاصو موجودیت په عدلي او قضایي سیستم کې یو لوی فساد دی، چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په یو پیمانه باندې شته دي او انکار ترې نشو کولای چې عدلي او قضایي سیستم پاک دی او د دغو خلکو نه لري سوی. نو همدغه دی چې د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې لوړیږي. ځکه موږ د 2000 لومړي کال راوروسته دا غینه مخکې بحث نه کوو، ځکه چې په افغانستان کې استراري حالت وو. د 2000 لومړي کال نه وروسته یا د 2002 کال نه وروسته که خلاص وایو، اوس 2013 کې موږ یاستو، یعنی شپږ کال موږ د قانون د تطبیق په نامه باندې میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغله، په سلهاو خلکو په زرهاو حتی کوم قرباني ورکړه ورته. د دولت د په همدغه نامه باندې ډیری داسې صلاحیتونه ځان ته ورکړل چې ګواکې موږ غواړو نور دلته عدالت تطبیق سي. خلکو هغه د حکومت زری ناروا تصامیم په ځان باندې وزغمل، ول نتیجه فکر کوم چې هغه څه چې د شپږ کلو زحمت باید وای، موږ باید هغه ځای ته رسیدلی وای. متاسفانه تر اوسه پورې نه ستو رسیدلی. او کوم حالت چې اوس حاکم دی، ک په همدغه شکل باندې نور هم ادامه پیدا کی، بده مطمئن اوسئ چې موږ شپږ کلو کې نور هم عدالت ته نشو رسیدلی. باید د قانون تطبیق ته تر ټولو لومړیتوب ورکړل شي. سلیقوي برخوردونه باید پای ته ورسیږي. د قانون نه د سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده داونسی، مخصوصا حکومت دا کار کوي د ځینې سیاسيونو په مقابل کې، یا ځینې سیاسيون هغه نفوذ چې په محاکمو کې د افغانستان لري یا په کل کې په عدلي قضایي سیستم کې لري، د قانون سیاسي استفاده کوي. په ځینو مراجعو کې د اشخاصو په وړاندې، ځکه موږ دغه خبرونه خصوصا د خویندو په اړه باندې ده، د ځینې اشخاصو په اړه باندې د هغه د جنسیت په اساس باندې توپیری چلند کیږي، چې دا بیا تر ټولو وحشي او تر ټولو بد چلند دی، د اساسي قانون نقض دی او د نورو قوانینو. نو که چیرته په همدغه منوال باندې موږ روان اوسیږو، زه متاسفانه پر دې باور باندې يم چې موږ به ونسو کولای پراتلونکي کې یا پراتلونکي شپږ کلونو کې هم د نتیجې ته ورسیږو. په ډېره په ټیټه سطحه کې یادونه وکړو، کله چې د کور نه شروع کیږي، د خور سره ظلم شروع کیږي، د هغه کوم چې د اسلام حقوق ورکړي دي، کوم چې د قانون په اساس باندې ورکړل شوی دي، هغه ته پاملرنه نه کیږي. په همدغه سطح د کلی د ملک لخوا بیا په ځینې تصامیمو کې چې حتی د بد ورکولو یا ځینې نور منفور رواجونه چې په لورو پروتو سیمو کې موجود دي، د هغې موجودیت دلته د دې حقوق نقص ول. بیا چې کله محکمې ته مراجعه کیږي، حتی داسې قضایاوي سره خپل شخصا مخامخ سویم، چون په همدغه برخه کې کار کوم، عملاً د مدافع وکیل په توګه باندې دنده تر سره کوم، داسې قضایو سره زه مخامخ سویم چې حتی د ویلو جرأت نه لرم چې غږ وایم. یعنی موږ تر اوسه پورې که وایو چې موږ د یو مدني ټولنې په توګه باندې د افغاني هویت او د اسلامي هویت د ځان نه اظهارو، موږ افغان یو، مسلمان یو، او د مدني انسان په توګه باندې دغه حرکت نه باید تر سره شي. متاسفانه په قضایي سیستم کې د افغانستان تر سره سوي دي، ځینې واقعي سب سوي دي، همدغه چلندونه دي د غیر متناسب چلندونه دي چې بیا د پکل کې د عدلی او قضایي سکتور باندې د خلکو باور راټیټیږي. همدغه چې کله د عدالت یا د عدالت نشټون باندې خلکو باور راټیټس د حکومت د ملي حاکمیت هغه ساحه هغه جغرافي ساحه راکمیږي ورستر بلی باندې او د خلکو باور د قانون په تطبیق باندې لمنځزي. همدغه چې مخالفین ورستر بلی بیا دلته د نفوس ساحه زیاتی زکه په افغانستان کې خصوصا په عدلی او قضایي سیستم کې تاسو څنګه چې پښتنه وکړه د یو داوی ته د رسیدګۍ لپاره چې څه شی قانون یا خصوصا په جزایی مسایلو کې زویم په جزایی اجرات او قانون کې د څرندوالي موده هم مشخصه ده په مختلف انواو باندې، یعنی فرض مثال په قباحاتو کې یا په جنحه کې یا په جنایت کې څرندوالي دومره وخت لري چې دوی باید رسیدګي د جرم توکي د محاکمو وخت هم تشخیص شوی دی. ولی عملا د یوې قضیې سره زه مخامخ شویم چې هغه په د ابتدایي محکمې تر هغو پورې حکم لا نو کړی چې د څرندوالۍ او د درېګونو محاکمو وخت په هغې باندې تیر شوی دی. یعنی صریحا خپل محاکم د نقص باعث ګرځي، د قانون د نقص چې دا په شکل د اشکالو ځینې نور فسادونه هم دغه نقص نه بیا ولړیږي، ډېر لوی لوی فسادونه ولړیږي. نو زه فکر کوم چې له یوې خوا نه د ظرفیتونو نشتون دی، له بلې خوا ځینې سلیقوي برخوردونه دي، له بلې خوا ځینې توپیري چلندونه دي، یا د جنسیت په اساس باندې، یا د ژبې په اساس باندې، او یا هم د مذاهبو په اساس باندې په دې عدلی او قضایي سیستم کې متاسفانه چې څرک لیدل کیږي. بیا په کل کې دغه باور بیا د خلکو په منځ کې راځي چې هغه څه چې د عدالت تقاضا ده او د قانون حکم دی او زما حق ګرځي باید زه ترلاسه کړم، متاسفانه که زه کلونه هم د دې لپاره هڅې وکړم دا نه کیږي. عامه پوښتنه موږ تاسو که بازار ته ووځو یو چانه پوښتنه وکړو په افغانستان کې د قانون تطبیق، هغه وایي وروره که زور او زر لري نو هر څه به تا ته ډېر زر ترلاسه شي، قاضی وستا په نفع حکم وکي، خو که پیسې نه لري او زور نه لري نو بیا غلی کین نو په دې مطمئن اوسېږه چې قاضی ستا خلاف پریکړه کوي. یعنی دغه باور په عام ولس کې د ملي حاکمیت د نقص باعث ګرځي، د حکومت د اعمالو د مشروعیت تر سوري لاندې وړي او د دولت مخالفینو ته د دې زمینه مساعده ای تر څو دوی راسي د خلکو ترمنځ دغه کشمکشونه چې په ټولنه کې موجود دي پایټه کوي ورته کیږي. ګوره یو څوک راځي د زمکې جنجال لري، خیر په افغانستان په عدلی او قضایي سیستم کې کلونه برتنیسي، ولی کله چې د دولت مخالفینو ته ځي هغه ته په ډیرو په لږ وخت کې، البته چې د عدالت تقاضا دا نه ده چې باید دوی د چه حکم وکړي، ولی دوی په لږ وخت کې دا حل کوي او د جانبینو په یو شکل د اشکالو قناعت ترلاسه کوي. نو همغه ده چې خلک زی هغه ذهنیتا د عدالت تقاضا بیا د دولت د مخالفینو نه کوي، نه د دولت نه کوي. نو زه فکر کوم چې کله په کل کې د عدلي او قضایي سیستم حالت داسې وي نو بیا د خویندو په مقابل کې متاسفانه چې هغه په ټولنه کې یو ورک غږ دی، څوک ناوری یا ناوری دل کیږي، متاسفانه چې هغه حقوق څه شي چې اسلام موږ ته ویلي دي موږ باید ورکو، یا د افغانیت په لحاظ باندې موږ قایل یو یو شجاع نر په توګه باندې وایو چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، متاسفانه چې موږ داسې تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړي. هغه لازم حقوق چې باید موږ دوی ته ورکړي وای موږ نه دي ورکړي، د تعلیم نه محرومې کړي دي، د ژوند د ملګري د انتخاب نه محرومې کړي دي، حتی دوی ځینې ډیر کوچني تصامیم هم د کورنۍ چې هغه د دوی شخصي وي د کورنۍ د تصمیم نه بغیر نشي نیولای. یعنی په کل کې بیا کله چې دوی بدبختانه په داسې یو قضایو کې مخامخ کیږي چې باید مراجعه وکړي عدلي او قضایي سیستم ته، هلته بیا د ابتدا نه تبعیض شروع کیږي په شکل د اشکالو، نامشروع غوښتنې کیږي، نامشروع مسایلو سره مخامخ کیږي. بیا نو دلته غیر اسلامي، غیر انساني او غیر حقوقی کړنه د دې باعث ګرځي چې دغه ټول عدلی او قضایي سیستم اجرات د صفر سره ضرب کی.
بله حبیب صاحب، بل پښتنه مې کوله لاندې را ته جواب کې چې به اوریدونکو ته وخت ورکو دوی هم خپل پښتنه لري. د ذهنیت جوړونې خبره مو کړه، مې نشپاره سکالا تقریبا څه باندې ونی مرلسیزه کافی مدد چې په دې وخت کې یعنی د ذهنیت جوړونې لا هم تاسو ویل چې وسه پورې ذهنیتونه دې تعماده نه دي چې هغوی د قانون په یو شکل لس فکر ار څوک فکر کوي چې دا قانون به زما په ضرر وي په داسې حال کې چې قانون یعنی هغه تعریف به تاسو خپله وروسته وړاندې کوي چې دغه د ذهنیت جوړونې په رابطه باندې کارونه نه دي شوي که شوي دي په هغه شکل چې لازمه وه مطلوب پایله نه ده ورکړي ولې بالاخره دغه مسلې ته ډیر پام نه ده شوی په داسې حال کې چې اساسي تغییر هم فکر کوم د دغه برخې نه باید رامنځته شي مهرباني
پر دې سبز زما شخصي باور باندې کله چې موږ وایو ذهنیتونه باور او ذهنیتونه او عامه باور په دې باندې ایجاد کو چې زموږ عدلي او قضایي سیستم شفاف دی کړنې شفاف دي او کولای شي هر څوک چې د یغه په اړه باندې قانون نقصوي د هغه اعادي لپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړي هغه یوازې یوازې یو ټکی د قانون تطبیق دی ګوري بیا هم اصراره تنځوایم موږ د افغانستان په نافذه قوانینو کې هیڅ نو مشکل نه لرو ډیر کم مشکلات دي چې هغه فرض مثال چې هغه باندې اجراتو په اجرایی برخه کې وی ځنې د جزایی کوډ کې چې ځنې نوې مشکلات دي د جرایمو د تعریفونو په برخه کې یا فرض مثال دغه د جزا د کمیت او کیفیت ته په کتو سره ستونزې به موجود دي یعنی په کل کې په سیمه کې موږ تر ټولو ښه قوانین لرو خو مشکل دلته ده په تطبیق کې دی کچیرته د مرکز نه لري لاړ شو د ولایتونو ته لاړ شو ولسوالیو ته لاړ شو قصباتو ته لاړ شو هلته محلي زورواکي قاضیان نشي کولای چې کله یو د سیار ازي د دوی میس سره دوی نشي کولای چې هغه د کوم اوصاف چې شریعت د قاضي د لپاره وځ کړی اول خو هغه اوصاف باندې قاضي نه دی برابر متاسفانه حتی کوه چې ځنې محلاتو کې حتی محاکم موجود نه دي په ځنې ول سوالو کې نو کله چې قاضي ته د سیار ازي هغه په شریعت اوصاف باندې برابر نه دی په قانوني اوصاف باندې برابر نه دی له هغه وروسته یو زورواکی راځي په دې کې مداخله کوي یو څوک راځي پیسې دي په دې قضیه کې ورکوي ورته لبل خو د قاضي ځنې مواردو کې د خپل فهم او دراکت دومره نه چې قاضي ته په شفاف ډول باندې رسیدګي وکړي دغه ټول شان یو بل ته لاس ورکوي سره هغه څه چې بیا د قانون حکم دی د یو متضرر حق ګرځي چې باید ورته ورسیږي متاسفانه هغه نه رسول کیږي ورته کله چې په یو سیمه کې یو دغه سی پیخه تکرار سی هغه به دغه نور اجرات هم د خپل تاثیر لاندې بوزي کله چې په واضح ډول وایم په لوی کچه باندې ځنې داسې جرایم تر سره سوي دي چې دغه د منګ وینو هر ورځ د قانون نقص وینو کله چې په لوی سطح باندې د ولسمشر لخوا یا د وزیرانو لخوا یا د موینانو لخوا یا د نور رئیسانو لخوا قانون نقص کیږي یو عادي فرد په خپل سترګو باندې ویني نو پاره قانون تطبیقيږي نو هدي فرد هم خپل چی راپورته کوي چې وخت د زورور دی یا واسطه دار دی یا پیسه دار دی په دې باندې قانون تطبیقيږي نو په ما باید ولې تطبیق شي نو کله چې د قانون دغه طرف ته ځي او پاره باندې تطبیقيږي د جدي عکس العمل په برخه کې خي یعنی دغه توپیرونه پر ټولنه کې موجود دي کچیر د افغانستان اسلامي جمهوریت او خاص کر حکومت او سنوي غوړي چې دغه برخه یا د عامه ذهنیت بیا بیرته اعاده سي شروع دیو کی هر نو مفسد هر نو قاتل هر نو چې د یو شخص چې هغه د قانون په شکل د اشکالو د نقص باعث ګرځي جدي پایګری وکي د دسیک اشخاصو لخوا چې هغه واقعا پاک وي او زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې یو بل باور هم ست دی هغه دینی باور دی موږ شکر الحمدلله مسلمانان یستو بیا افغانان یستو اخلاقا وجدانا او هغه د مذهبي اړخه اسلام ته ډیر زیات ترجیح ورکوي ورته په ټولو مسایلو کې ګوري په اروپایي هیوادونو کې چې یو دینی مذهبي ټولنه نه ده څنګه هلته قانون تطبیقي کې په داسې حال کې چې دلته قوانین اسلامي دي موږ مسلمانان هم یستو بیا هم قانون تطبیقي کې هلته خبره دا ده چې د قانون د تطبیق برخه کې هغه خلک ډیر زیات حساس دي په هر شکل چې کیږي قانون تطبیقي نو امغه د چې هغه خلک په دې پوښتنه وي چې چیرته جزوی اشتباه هم زه وکم نو زه د قانون دغه فلټر نه نسم مکله یعنی هغه جال چې خپلند وایو چې د هغه کبان تر نزی او جال کوم معنی نه ورکی او اسیا او وای خبره د قانون هغه جال الته دومره زیات کلک ګنډل سوی دی چې نه وړې حشرې کولی شي او نه غټې چې د هغې نه ووزي. په افغانستان کې متاسفانه منګه په دغه جال داسې جوړ سوی چې واړه مجرمین پکې نیول کېږي، کله چې غټ راسي یا جال وشلېږي او همداسې ترې تیر سي. یعنی د زورورو په مقابل کې بیا موږ متاسفانه چې خپل سر ټیټو. نو که چېرته دغه برخې ته توجه ونه سي، په دې مطمئن اوسېږي چې نه سوله په دې وطن ته راځي، نه دلته امنیت راځي، او نه دلته په حکومت باندې باور ایجادېدلی شي. موږ باید د هر څه نه مخکې که غواړو چې پرمختګ وکړو، که غواړو چې سولې ته لاسرسی پیدا کړو، که غواړو چې ځان په نړیواله ټولنه کې د هیوادونو همزولی حساب کړو، نو موږ باید راسو قوانینو تطبیق ته وګورو چې ولې موږ په دغه حالت کې استو. زه فکر کوم چې که قانون تطبیق سي، تاسو په دې مطمئن اوسئ چې د ټولنې ته هر خوشبختي را روانه ده. یو څوک راځي قتل کوي، وژنې کوي، وروسته راځي د ته امتیازات ورکول کېږي. وخت چې کله یو شخص ته امتیازات ورکول کېږي او واضح ټوله ټولنه وایي چې دا سړی قاتل دی، نو هغه قاتل چې نن ما سره ما هم قتلی، خو هغه هم په دې پوهېږي چې یو ورځ که زه هم دې ډیل ته نږدې شم دغه امتیازات ما ته هم راکړي، نو زه ولې د خلکو د قتل نه لاس په سر شم؟ یعنی دغه باورونه په ټولنه کې ایجادېږي او دا ډېر مضر باورونه دي. حتی بیا د هغه هویت چې موږ په دې ټولنه کې لرو او راټول شوي استو، هغه هویت بیا زیانمنوي او مشکلات سره مخامخ.
بلې حبیب صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. اورېدونکو اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اړیکې ځواب کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیا هم ستړي مشي خبرونې ته خراغلې. اوس هم اوریدونکو ستاسو وار دی د اوریدونکو اړیکې به ځواب کړو. سلام، ستړي مشي خبرونې ته خراغلې. بلې سلام، ستړي مشي کزمن غاورې مهرباني خبرې وکړي. ښه، فکر کوم څه ستونزه شته. یو بل اوریدونکی به راوخلو. بلې سلام، ستړي مشي خبرونې ته خراغلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغلی.
بله
تاسو غږ منګل رو مهرباني.
بله زما आवाज اوري.
بله تاسو غږ منګل رو مهرباني، فکر کوم زما واس نوري اوریدونکې.
بله زه سردار محمد کندهار ولایت د امان فضیلت سره په تماس کې.
سردار محمد صاحب، خبرونه ته خرغلی، مهرباني وکړئ. خا اړیکه مو سره پرې شو، فکر کوم تخنیکی ستونزې کله ناکله مخابرات شبکې مشکلات ولري. بله سلام، ستړي مشي خبرون ته خراغلې.
السلام علیکم پردیس تا تاو ملمتا دا وی وی زده رادیو ټولو درنو همکارانو رتن ته سلامونه نکيله احترامات را نکوم په دې هله چې راتره جوړو یو خخ پرونم پیل کړی وی.
مننه زیرک صاحب، خبرونه ته خرغلې. کور ودان مهرباني خپل پښتنه مطرح کړئ. کوم
قربان شم، بس پښتنه لرم نظر نه ترېګم. پښتنه ملمنه ده چې تاسو دې خزو موږ یو د نوړو دود لرو چې دغه په بده کې ورکول دي. د کړه تاسو سمره مبارزه کړئ د عبد الخصوص دي خزو په پرځای کې کدي پګه ځواب وایي.
بله ډیره مننه کوم مرور. مننه. یو بل اوریدونکو وصل شوې دوی بامره واخلو. سلام، سړی مشي.
سلامونه لیک هلی پښتنانینه جناب پردیس صاحب ته او محترم ملما ته او تاسو د ناس تخري کرتا د ازادۍ رادیو درنو په دې هینه چې روغ جوړ بوي. تنګیوال لورده ګنه.
تنګیوال صاحب، خبرون ته خلغلی. وعلیکم السلام، مهرباني.
ډیره مننه پردیس صاحب. نو یو پښتنه له محترم ملما نه زما دا ده چې تر اوسه پورې تاسو دا کار پایل کړی، دا کوم ستونزې تاسو ته اوریدلې په دې کار کې دبل لا تر تاسو پرشتا وکنا.
بله
ملمره تخن نظر راک نه ډیر خوشاله شم. ډیره مننه پر دې سب.
مننه تنګیوال صاحب. تاسو نن بل اوریدونکو هم لرو. سلام، ستړي مشي خبرون ته خراغلی. بله که زما غاورې مهرباني خبرې وکي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه ازادي رادیو ده.
بله ازادي رادیو ده.
جوړې په خیر یم.
مننه کوم زینم تماس نیولې ورور.
مننه محمد ابراهيم د زابل ولایت څخه د ټلیفون پر اړیکه.
ابراهيم خان خبرونه ته خرغلې مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه نظر لري را سره شریکو ک کوم پښتنه ملري مطرح خبرونه دی ورېدلې.
دا خبرونه په اړه باندې خو دا نظر لرم پر مجرم راوړي و محبس کې ورغورځي د قانون پر اساس بل ورځ په کابل کې همدغه زورواکي راولاړي په ډلهیز ډول له محبسه باسي قانون متون هم په دې کې پلي کېږي او د خلکو نظر هم تر دولت تیریږي. نو زما د افغانستان د جمهور رئیس په کلکه دا غوښتنه یو قضایي ارګانو ته وخت ورکړي او خپل هم د هغو په کارو کې مداخله ونه کړي. که چیرې یو مجرم بدون له دې نه چې پر ده باندې اسناد پیدا زورواکي په زور له محبس وځي له هغه زورواکي سره باید محبس ته وغورځېږي. خو اوس دلته دا معافیت داسې غټ شوی ده هر سړی په دې لټ خاوره کې ځان ته یو ډله جوړه کړي ځان ته یو معافیا جوړه کړي د هغې په وړاندې بیا له ژورنالیستانو بیا تر دولته بیا تر پولیسو تر اردو ټوله تعقیب کړي او پر هغه باندې سیا تعقیب کو په بعد له هغه نه اختارونه ورکوي خپلې غیر قانوني غیر مطرح غوښتنې دلته پدې کوي.
مننه ستاسو پښتنه مو واحد نظر مو واورید وروسته په تفسیر ولري. حبیب صاحب یو بل وروسته اوریدم که بم را واخلو. بلې سلام سړی مشي. بلې کز مو غاوري مهرباني خبرې وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلامونه ونې کې له تاسو ته او د تاسو ملما ته تاسو ته احترام کار ته د ازادي اورېدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه ونې کې.
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه تخرغ لیرو.
جناب ز خاکساری مده کافی سانه هیڅ کوم نه غواړي چې خپل خطا په تبر باندې وایي خو هغه ملما صاحب غونډه خبره خلاص کړلې چې په افغانستان کې کزر ولري حکومت استاده کزور ولري حکومت استاده هیڅوک نسی کولای غریب بیچاره نسی کولای چې په دې حکومت کې ژوندۍ وکي او یا ژوندۍ پر مخ ویسي. زه به تاسو ته د سترګو لیدل حال وایم. ایران کې ومه نو په یو ایرانی باندې اعدام وخوت بیا نو د ایرانی پیسې تیر کړلې افغانۍ مغمابس نه افغانۍ راوست افغانۍ اعدام ک په ایران کې یعنی اعدام په ایرانی خطلې وو هغه ایرانی فامیل لاړ پیسې هغه افغانۍ اعدام ته جې ک اعدام افغانۍ اعدام ک په افغانستان کې اوس هم دغه د مافیا ډلې دي هیڅ کوم کنه هر څوک غواړي چې ور دما خزا زما خور زما فامیل ټول سوادار سي خو بدبختانه نکيږي وخت شرایط خراب ده کښتا لور د سي بیرون کوتي ته یو دي دغه مار زوی ولیدله نو شپې هغه ستا لور اتا په کور کې نه ده هغه به مغه سړی وي.
بل ډیر مننه کوم کور ودان رور کاپیسانه خاکسر تمسنیول. حبیب صاحب په وختم ډیر کم ده مهرباني تقریبا 2 نیم دقیقې وخت لرو.
مننه زیرک صاحب تنگیوال محمد ابراهيم او خاکسر څلور وړورونه مننه کوم. د زیرک صاحب د پښتنې په جواب کې باید وایم چې موږ هر وخت د عدالت د ښه تطبیق په برخه کې خپل غږ پورته کړی ولو کدا د ښځو په برخه کې وي کدا د نارینه په برخه کې وي او یا په کل کې د ټولو افغانانو د حقوق موضوع موږ خپل غږ پورته کړی دی. د عدالت د تطبیق په وړاندې عملا ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه مدافع وکیل یم د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوی یم حتی د داسې ستونزو سره چې د موکل نه داسې غوښتنې د قاضي یا د څارنوال لخوا شوي دي چې هغه یادونه دلته فکر کوم چې لازمي نه ده. بل د مجرمینو د خوشي کېدو په اړه باندې بالکل و لومړي سر کې باید زه وایم چې په افغانستان کې د زورواکو او د زور زر لرونکو خلکو لخوا هغه څوک چې د محاکمو د حکم په اساس باندې مجرم پیژندل شوی هغه نن هم په محابسو کې نشته دي خو دغه کسان د ګوتو په شمیر دي او د ځینې سیاسي سلیقوي برخوردونو په اساس باندې دوی ګرځي. دا په کل کې یو لوی قتل نه ده که زه وایم چې دا د افغانستان عادي مجرمین دي او لاړ دا ډیر یو خاص مجرمین دي سازمان یافته کارونه دوی ترسره کوي او دوی ته که موږ یادونه وکړو دوی د سیاسي معاملاتو په اساس باندې دوی همداسې بیرون ګرځيږي واقعیت د بدبختانه لکه څنګه چې خاکسار سه بیا هم موزه تاکید نه وایم داز مک ټوله نه ده خو په دې هم تاسو مطمئن اوسئ ټوله اوریدون کې باید دا ووري کچیرته زه خپل فامیل ته خپل تغییر ورنکم زه خپل کورنۍ ته خپل تغییر ورنکم که زه خپل کلی ته خپل تغییر ورنکم په دې پوسی چې ولسمشر وزیران او دغه څه دولتي لوړپوړي اراکین دي دغه څه زورواکي او د څه قومندانان چې دي په ټولنه کې مضر ډول باندې حاکمیت لري دوی په سل کلو کې هم تاسو ته تغییر نه درکې درته د دوی اولادونه د دوی کورنۍ ټول په تعلیم او تحصیل پسې ګرځي او دوی د دغه ولس په مری باندې پښتوني باندې ناشتي او د دوی وینس کی نو لطفا راځي خپل ځان سره محاسبه وکړي څومره مګ د دې خپل کورنۍ د پاره د تحصیل زمينه مساعده کړي څومره مو د دې کورنۍ د پرمختګ لپاره زمينه مساعده کړي په دې مطمئن اوسئ کې موږ مثبت کارونه کړي نو موږ د خوشبختۍ طرف ته ځو موږ د پرمختګ طرف ته ځو همدغه د قلم د زور په اساس باندې کولای شو چې د هر زور واکې د هر قلدر د هر ظالم مخه ونیسو بیل دې چې د قلم د طریقه اوسئ نور لارې زنه ممکنه بولو
بلې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو ډیره مننه کوم چې نن خبرونه ته راغلي او دا اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه لمنګ سره وای 09-799-00 دونه په جریان کې فعال وي کولای شي لمنګ سره تماس ونیسي خبرونه هم دلته پاتې رسیږي زما همکار احمد انایش سټډیو ته راغلی او اته خبرونه به تاسو ته